السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میر ساده ماو دا مشال ریډیو په دې ځانګړي او ساده خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې تاسو لپاره دوه هفتوار پروګرامونه لرو. اول پروګرام تاسو لپاره مشال مرکه ده. دا اونۍ په مشال مرکه کې د خبريال او لیکوال شمس مومن سره خبري شوې دي. نوموړي په نویمه لسیزه کې صحافت پیل کړو. شمس مومن د وو کتابونو لیکوال دی. دا غوړستې کتاب د خیبر پختونخوا قدرتي وسایلو په اړه دی. د شمس مومن سره ګل ایاز مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درنکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایاز هم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی له خلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال لیکوال شاعر ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. شم صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی د سیاسي چارو کارپو په هسمانی د قبایلی چارو کارپو په هسمانی یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي. نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایو چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلې وای او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
مقدره کول او خاص کر ستاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره جنې په نه غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلې شمس مومن زما نوم دی. نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلعه مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل دی سب ډیویژن دی او کلی هم دی. نو د دغه اوسیدونکو ما زیږیدلی او ملته ما تعلیم تر د لسم پورې هم په خپل کلي علاقه کې یکون پرایمري سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کاله می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما جی دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپاړسم اردو کې مې اول کو. بیا یو درېش کاله پس می دوباره داخله واخیسته په پېښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیګري واخیسته په 2019 کې اوسه. او دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده. نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې. او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو. د مشل هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
خبر خوکړه. زمنګ په پښتنو سیمه کې اکثر زمنګ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. په تاسو باندې هم دا څه فشار وو کنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار را باندې ځکه نه وو. په وجوهات یو خدا چې انتهایی د غریبي کورنۍ سره مې تعلق دی. پلار مې ساده زمیدار سړی او بيخي مکمل انپړ تبلیغي وو. نو هغه ته دا پته نه و چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور مې الله پاک له جنتونو ورکړي سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغه هم نه کړې، خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوست پې کولای شو. او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته بېخوده. نو دغه خواهش دا و چې بس ته سبق وایا تعلیم وایا چې هر څه کې لکه. نو دغه سه پابندی را باندې نو هم دا وجه و چې زه اول د خپل د یو تر زوی چونکه هغه په هغه ټیم کې انجینیر و. دغه په خوښه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرینګ ته. حالانکه دغه زما چونکې د ذوق برابر شي نو نو ما انجینیرینګ هم وکړو. په هغې ته نوکري هم میلاو شوله. خو چونکې شوق چې دی د صحافت سره او د ادب سره و، نو لهذا هغه چیزونه مې بېرته پرېښودل. نه مې انجینیرینګ سره ته ورسوله، نه مې هغه نوکري سره ته ورسوله، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبره مې درته کوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړو چې ام پتقا الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې کوم دغه انجینئرنګ پڑھائی کی دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملاو شو. خو زما خوشقسمتی دا وه چې کوم زما ملګري هلته ما ته ملاو شو نو پاغې کې صحافیان هم وو او شاعران او ادیبان هم وو. زما ناسته پاسته به د ډیوټۍ د ټایم نه پس بیا ټوله به د هغوی سره وه او ما کلته دغه ناست او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې بلکې زه په کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامنګاره نه کوي او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه. نولس سوه او پنځه نوي کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي د هغه په اوکسا وهلو باندې او د هغه په راپارولو باندې نو اولنې کالم په هغه ټایم کې په نولس سوه پنځه نوي کې لیکلی او د هغې نه وروستو بیا چې دی نو صحافت هم شروع شو به حیثیت ډسټرکټ کرسپانډنټ او وروستو ورپسې بیا چې دی نو په دغه سلسله کې په پروفیشن په طور باندې بیا پېښور ته هم چې دی نو را منتقل شوم او په پېښور کې میشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي، د کالم نگار، د خبریال په توګه باندې ستاسو تبصرې هم د پاکستان په بېلابېلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم داسې یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټولو ته پکار دی چې هغه لوستل ضروري دي، د صحافي که صحافت په هغه کې وي، په میدان کې وي، که د سوشل هغه وي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اووه کتابونه الحمدلله چاپ دي. دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو دا ډېر زیات تفصیلي معلومات.
د 2019 کال کې تاسو چاپ کړی د مومن قبایل
مومن قبایل په 2015 کې اول چاپ
کړو،
دویم ایډیشن په 2018 کې چاپ شو، دریم ایډیشن په 2014 کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی. خو بس زما اوس په پی ډی ایف باندې اچولی دی، غواړم چې خلک نه فایده واخلي نو هغه مطلب اویلیبل دی، همداسې هم په آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې کوم ویلی نو یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیاتې خلک خوښوي او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومن د تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما د دغه لیک نه، نو یو دغه ډېر اهم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې ما تر هغه وخته پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي وو په مختلفو اخباراتو کې. نو ما هغه کالمونه واخیستل او هغه مې انضمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې دغه ټول حالات دي چې تیرو شلو پنځیشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمنګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې نو انشاءالله دا به نور ټولو کتابونو ته ماته په دې وجه باندې ورکوي چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې شکم طالب علمان دي زمونږ د ایم فل د پی ایچ ڈی او د بی ایس هغوی څه ناسه شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي، صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي، زمونږ سیاسي، سماجي او صحافیان، دانشوران، ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره آواز اوچت کړی شي او دا خل په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمسمون صاحب، په دې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو خو اوس یو وړک شان د مالو او د دمې وروستو بیا حاضرېږو. د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلی شخصیت خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمه دی. یو ورکشاپ د مالو د دمی رستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر وروسته شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې تاسو دا کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم؟ بیا
ډېر ښکلی پښتنه ده. ګلیا صاحب، بنیادي خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړکي پیمانه یم، کوشش کوم چې هغه ملکه ما خدای سره سره زه چونکی یو صحافی ما، او زما بنیادی مقصد چې دی اغا د خپل علاقې د خپل خوره د خپل سیمه مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي. او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهېږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم، او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم، او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پیغول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیغ پرې غدي هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي. نو په دې چې مونږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزۍ کې وایي، نو زه ډایرکټ ورته په خپله ژبه کې په اردو کې ولي ونویم چې هغه د پخپلو مسلو باندې پوه کړم. نو همدا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي، خو د صحافت کې دی لپاره مې د اردو لار خو هکړې ده، او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 4-5 کتابونه همدا په اردو کې.
شمزوبون صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړله، نو هغه خو به ډېر دي، خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کم کم هغه وسایل دي چې نشاندهیم کړی دا مهمه خبره، لکه هغه کتاب خو بیا به ډېر تاسو تفصیلي خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله کې راغونډو، نو راغونډول ګران کار دی، خو که موږ راغونډو نو تاسو کم کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو ته اشاره کړی ده؟
صحیح، ډېره مهرباني. اصل کې دا ده چې د پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټرې دي، یعنی اوه بابونه دي، په هغې کې زمونږ د ټولو نه غټه چې ده نو هغه آبي وسایل دي، یعنې موږ چې الله پاک کبې اوبه را کړې دي د هغې موږ استعمال څنګه کوو، د هغې موږ ته څه فایده میلاویږي که نه میلاویږي، که نه میلاویږي نو څه وجوهات دي؟ یوه دویم چې موږ دغه اوبونه څنګه بجلی کمه جوړو، څومره جوړو، هغه موږ څنګه خرڅوو، یا موږ له څنګه د هغې استعمال پکار دی؟ دویم درېم دا چې ټوریزم موږ له الله پاک ښایسته ځایونه را کړي دي، کم کم زموږ داسې ځایونه دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالوو، که نه استعمالېږي د هغې په شا باندې څه وجوهات دي، یا هغه موږ څنګه استعمالولی شو؟ په دې کې باقاعده سفارشات شته دی، په دې کې ریکمنډیشن دي، او آئینی دفعات او حوالې مې ورکړي دي چې د آئین دا دفع دا موږ ته اجازت راکوي، خو حکومت یا د هغې ادارې موږ دغه اجازت نه راکوي.
خو دې کې شمزمان صاحب، تاسو خپله خبره یاده ساتئ، تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډېر لوی کمپاینونه هم کړي وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ، او په دې اړه باندې قانون سازي هم کړي وو.
ګلای صاحب، دوی چې هر څه کړي دي، دغه ټول تفصیلات زما په دې کتاب کې ما لیکلي دي، او چې په هغې کې کوم کمزوری او کوم فلاس دي هغه مې لیکلي دي، چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده، د هغې دپاره چې کوم پراپر پلانینګ په کاري، د هغې دپاره چې د یو کس په یو عهده باندې څومره ټایم پاتې کېدل په کاري، د تجربه کار ټیم انتخاب، دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې. د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېرې غلطیانې او ډېرې کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوج لکه د ټوریزم خبره که موږ وکړو، صرف عمران خان صاحب به صرف ویلې چې یاره کومراډ چې دی نو یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو، چلو کومراډ ښه شعر دی، خو چې ته کومراډ ته خلک راغواړي د نړۍ نه، نو د هغه دپاره آیا تا د کومراډ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه په سفر کولی شي؟ آیا تا په کومراډ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده، کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې 15-20 هوټلې جوړې شولې، ځنګل کټ کېږي او هوټلې جوړېږي، او د صفایې هیڅ قسم بندوبست نشته دی. زه په تېر درې کاله کې تقریبا 3 ځل چې دی کومراډ ته تللی یم، او چې هر ځل زه منو افسوس کوم چې یاره بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه. نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کېږي، په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي، او د ټول نه غټه خبره ده چې ټوریزم په عالمي نړۍ باندې انټروډوس کول، یا د هغې پبلسټي کول، یا خلک راغوښتل، دا د وفاقي حکومت کاری ولا بد مرغه چون کی ټوریزم اتیافی سره چې د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی په نو ملک کې نشته لہذا زمونږ وفاقي حکومت چیرې هم خپل اغزي مواله په خا انداز کې نه دی پوره کړی چې یا ټورستان خپل ملک تر وغواړي او ورسره د دینه علاوه چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پورې د عالمی نړۍ نه هغه څه بډینګ نه دی شوی موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی په دې دیارلسو کې صرف په دوو ځایونو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه روزي او یوولس ځایونه زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړله د اوبو خبره مو وکړله د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړله بیا دې نه پس تاسو د تیلو خبره وکړله دا هغه وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلي سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن نه لس کاله مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونو ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې به موږ کاغان ناران دا به ټوریزم نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کوم چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې ډېر سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان ځنګلې کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دغه شان تک ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري که ته غلام خان ته لاړ شي ښایسته ځایونه د سیلګرۍ ځایونه دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرۍ ځایونه یعنی ښایسته په هغې کې اوبګانې دي سیندونه دي رودونه دي چینې دي ځنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لنډي کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا دی چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی کاغه تیل دی کاغه ګیس دی بل ورځ زه وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا ډیګینګ شروع شوی دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن او امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي دا ورسره ترقي هم کولی شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشدد پکې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي.
بالکل څنګه شل څوک مونږ تاسو خبره وکړله چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمو نه ډکې دي په دې به خبرې کوو خو یو بلشن د مالو او د دمې رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تمیر سو شمس مون صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مون صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پښتونخوا د وسایلو خبري وکړه تاسو چې دومره وسایل ارسرشته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیب د قبایلی سیمو چې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام داري سلونیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیر زبدهوند په قسمتای خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلی عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیانه شوی یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ ونتي د انزمام حامیانو اوی الیکشن ته د حد نه زیات زبردست مشنه باغونه خلکو ته وخودل، یا زمونږ خلک سادهګان دي شاید اوی دا مطلب و چې کینی یار څنګه انزمام وشي نو به د دې علاقې نه به پېښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلینډ جوړ شي. نو تاسو خو ممکنه نه وه، خو که لږ شانتې په صحیح طریقه باندې د ترقۍ طرف ته مزل شوی وی او د دغه اویو کالو د محرومو د لرې کولو دپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وی نو ډېره لرې هم نه وه چې یاره ترقۍ تیزه شوی وی. بدقسمتي دا وه چې د انزمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم اوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعضې خلکو باندې ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ او کومې ډغرې ووهلې په تېر څلور کاله کې زمونږ معیشت زمنګ سیاسي عدم استحکام زمنګ تهذیب او کلتور ته چې څومره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دی نو هغې پکې ځای بیا مونږ ته دې شیزونو خو لا په خپل ځای باندې چې د قبایلي علاقې د انزمام نه پس هغوی بالکل په دې اډو سره وپوهېدل نه چې هغوی څه وکړي د دې لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو وفاقي حکومت، نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټي جوړه کړله د انزمام نه پس د دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي به کوي. ګورنر صاحب بله کمیټي جوړه کړله او وزیر اعلی صاحب درېمه کمیټي جوړه کړله. اوس ته ماته ده ووایه چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټیانې جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو څلور کاله تیر شو او پنځو کسانو له به د هغې نومونه هم نه ورځي چې کومې کمیټیانې دوی جوړ کړې وې د هغې مقصد څه و او هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله داسې یو حکومت سره مونږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې د انزمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل، هغوی کې مایوسي هم شته دی خفګان هم شته دی. درېیمه خبره دا ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارډ لاندې چې کوم د 3% واده شوی وه چې یاره دا به مونږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو نو هغه دوی د نورو حکومتونو نه هم وانغستل شوې، یعنې صوبې په هغې باندې راضي نه کړی شولې او نه یې په خپله باندې هغه مره پیسې ورکړې څومره چې لګول په کار وو. نو همدا وجه ده چې ترقیاتي کارونه هم ډېر کم په دغه علاقو کې شوي دي او مسلې هم له هماغسې پرتې دي چې په راروان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې که مونږ وګورو حکومت بار بار دا یو دعوه کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړې ده او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي، خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې هغه خلک اوس محسوسوي چې انزمام روستو آیا اوس هغه پر ورو ورته دغه ورسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجي طور باندې هغه څه ناسه په مشوره کې کردار دی یا نظر دی، هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلي کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقیانې نه کېږي. د اویو کالو محرومي کم از کم لس کاله ټایم اخلي په کار دار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتاجزیز کمیټه انزمام د ریکمنډیشن تیار کړي وو دا هغوی ورکړی وو دا ټایم فریم. خو له بده مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی او هغوی د سرتاجزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټ چې وو نو هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل ونه شو. نو همدا وجه ده چې دغه د ترقۍ پروسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه لړ. اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د مونږ ته سیاسي نمایندګي میلاو شوې ده، په صوبایي اسمبلۍ کې هم میلاو شوې ده، په لوکل باډیز انتخابات هم شوي دي. خو څنګه چې ما درته ارزو کړو چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان، نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې هم دی. نو کم چې سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي، هغوی وایي چې یاره مونږ ته زوړ نظام زمونږ دپاره ښه و. د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی، کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی، کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي، هغه په ټول ملک کې دي. خو دا خلکو ته په لومړي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري، عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري. په کار داره چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي، خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو له په روایاتو باندې هم او لږ شانتې د دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو دپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او درېیم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تېزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو هغه به داخل چې دیمن سټیم کې یو دی په خوشالي
دا شمسومن صاحب د پروګرام د پای شي به هم دی په اخر کې کوم تداسو نه یو پښتنه هغه کیږي چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه به اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسیدو اسناد نه لري نو کوم ګورو په کابل سیمو کې د پولي دوړ غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چکم اړیکی او روابط دي دا به کم هغه پوری ورسي دا به څه نتیجې ورکړي
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روانې نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته یې چې دینو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې ولزینې ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړي دي او چې کله اوس اکدم پالیسي بدل شو نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سبي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو څومره ریپیډلی په یو میاشت کې دنه دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دي او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر زیات کلیئر ما او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس نو اوس که ته ډنډه راخلې په زور باندې خلک وباسې نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په سیاست باندې په سما مشمکره باندې چې کوم د هغې اثرات پرېوتلو هغه آلریډي پرېوتې دي نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونتې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی هلته تلل موږ په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی هغې باندې په کار ده چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو این سی آر باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتي نو خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زموږ ذمہواري نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواري ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې دنه نه دا وی لپاره کم از کم هغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د دغه یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي
شمسوبن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخلله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو ډیر زیاته مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایز یو جرم مننه تاسو ډیر
مهرباني مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل قربا ګلیاس ته اجازه ورکړي په لوی اعلان سپارم
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوږی او ستاسو خبرونه په دویمه نیمای کې تاسو لپاره سروې 19 پروګرام لرو په سروې خبرونه کې مو دازل د ډاکټر شیلا مندوخیل سره خبرې کړې دي چې د اسلام آباد په پیمس هسپتال کې یو ډاکټر ده راځي چې سروې پروګرام واورو السلام علیکم ملیحه امیر زاده د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه 19 خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو
بل بچی د دې تعلیم نه محروم کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
<laughs> د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې ومنه ملیحه میرزاده مو په سروې هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخیه. نن را سره په خبرونه کې له اسلام آباد ډاکټر شهلا مندوخیل میلمنه ده. نوموړي د اسلام آباد په پیمس هسپتال کې د زنانو ډاکټر ده. په خبرونه کې د میلمنې کار او ژوند باندې خبرې کوو. په سروې خبرونه کې خراغلاس ملیحه میرزاده هم د پروګرام کوربنه. امید کوم چې خبرې نن را سره د اسلام آباد نه ډاکټر شهلا مندوخیل صاحبه میلمنه شوې ده. ایته هرکلی وایو. ستړي مشي.
ډیر مننه.
تشکر. ډیر مننه. ډیر مننه ډاکټر صاحبه چې تاسو د مصروفیت باوجود موږ له وخت راکړ. امید کوم چې ستاسو صحت به ښه وي. څنګه یې تاسو؟ ښه.
ډیر مننه. ډیر ښه یو او موسم هم ډیر ښه دی نن سبا د اسلام آباد.
دا خو ښه خبره شوه ځکه چې ګرمي ډیره زیاته تیره شوې ده. بارانونه وشي خو خلک وایي چې بیا هم هغه هپس ډیری کنه.
بالکل صحیح دی لیکن دا څو ورځې پله پسې بارانونه دي. موسم ډیر ښکلی شوی دی.
ډیره ښه خبره ده. زه ښه ده ډاکټر صاحب ښکلي موسم کې به ښایسته خپرونه پر مخ وړو. دا نیم ساعت خپرونه موږ کوشش کوو چې ستاسو ژوند او کار یو طریقې سره راون غواړو. په نیم ساعت کې مشکله به وي خو تپوس پاولو کو څنګه چې زه د هرې میلمنې نه په سر کې کومه پوښتنه چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق دی او تعلیم تاسو چیرته حاصل کړی دی؟
ډیر مننه. زه خو په خپل د بلوچستان ژوب خوانی نومې پورسندې منو لا غین ځکه خو ما تعلیم کړې دي تر بی ایس سی ما هغه ځای پورې کړې ده. اف ایس سی بی ایس سی هغه بعد بیا میډیکل بولان میډیکل کالج نه بیا د هغه بعد ایم ایس پیمس هاسپټل نه مکړې دي او د ګاینی په شعبه کې لکه زه ګاینکالوجیست یم.
ګاینکالوجیست ماشاءالله. دا راته وایي چې د ژوب یو میرمن راوزی او اسلام آباد پیمس هاسپټل کې کار کوي نو څنګه ژوب چې دا یو وروسته پاتې سیمه بزوه ما ګڼل کیږي ستاسو تک څنګه شو؟ بیا تاسو یو قبایلی سیمه به هم ورته وایو نو اسلام آباد تک ستاسو څنګه ممکن شو؟ بیا دا ټول سفر چې دی ستاسو لپاره څنګه بیا د ژوب نه یو میرمن ډاکټر
د شاته خو همیشه د یو فیملی شاته یو بیکګراوند دی نه نو زه به نه هیروم زما تر دی هغه ډاکټر دی لکه هغه 1970 کې لکه 1970 کې هغه در سره میډیکل کړی وو ډاو میډیکل کالج نه نه نو بیا زما پلار خپل هم غټ شاعر دی لکه دا زما د پلار زما د تر د دوی ظاهر د دوی مونږ سره مرسته وله چې په مونږ یې سبقونه وویلې حالانکه زمونږ هلته سکولونو سیستم خوشته خدا دی ډیرې فیملیانې بیا شاته پاتې سي. خدا دی چې خپل پلار ورونه اکاګان چې ستا تعلیم یافته یې په کور کې څه هغه وي نو هغه بیا مخته پورتګ هم کوي. هغه د کور بچان که چای هلک وي که انجلی وي نو د هغو پلار خو همیشه په یوه نظر ورته ګوري. خپلو زویانو هم موږ ته زیاته پرفرنس راکړي.
ډېره ښه خبره ده. تاسو وایئ چې ستاسو والد صاحب همیشه د لوڼو ډېر قدر کړی دی همیشه تاسو مخکې کړی یې. که چېرې ستاسو د والد صاحب ستاسو د مور بیبي ستاسو د ترونو د رونو د هغوی مرسته او سپورټ یا ملاتړ نه و نو تاسو کولی شو چې داسې مخې ته راشي؟
او دا خو لږ مشکله ده خو زما آیډیل زما خپل ترو دا ډاکټر اکا زما ډاکټر اکا ډاکټر حسن خان لکه د تقریبا 1.5 کاله په یورپ کې پاتې شوی دی نو دا زما آیډیل لکه زه چې په 7 کلاس کې وم په 6 کلاس کې وم ما زه هم ډاکټر جوړېږم. بیا داسې زما د پلار خور هغه هم ډاکټر ده هغه په ګاینی شعبه کې ده هغه بیا په بی ایم سي کې ده کوټه کې ډاکټر سلیم مندوخیل. نو بیا ما چې به کتو چې دا زما مشران دا ډاکټران دي نو زه هم ډاکټر جوړېږم لکه زما به دوی ته کتو نو زما به ډېر خواهش کېدو چې زه هم ډاکټر جوړ شم.
ډېره ښه خبره ده. دا خبرونه دا وخت کې په ریډیو باندې هم زموږ اوریدونکو اوري او په فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندۍ خبريږي او په فیسبوک باندې تاسو ته پیغامونه را لېږلي دي زموږ کتونکو نو ډېره مننه. ګلستان صادق ته وقار وزیر دی سلامونه کوي. محمود وفا دی او هم سلامونه کوي. ګلستان صادق پوښتنه هم کړې ده او زاهد لالا او سانی ګل فیروز کاکر دوی ټول ټیم ته
شه سلام خو د رب شم د ګلستان صادق پښتنه ته دی وی چې امید کوم تاسو بخې او پښتنه مې داده چې تاسو تخصص په سې شي کې کړی دی او څومره وخت کېږي چې دغه خدمت کوي او د کوم پوهنتون څخه فارغ یاست د تعلیم باره کې خو دوی درته یو ځل بیا تکرار ولې شي ډاکټر صاحب کو بیا ورته وایي چې تاسو سپیشلایزیشن په سې کې دی
ما خو بی ایم سی نه ایم بی بی ایس کړی دی بی ایم ایم ایس ګاینی کې دلته پیمز هاسپټل شیز د فقار علی بوتو یونیورسټي ته ډیزاین هم کړی دی
او تاسو پیمز هسپتال کې تقریبا 15 کال کیږي کنه
زلس کال په دې کې یو 15 کال ما ایز ا سی ایم او شپ کیژوالټی میډیکل افسر هم کار کړی دی او ټریننګ هم د پیمز نه کړی دی زما ټول ټریننګ لکه پیمز نه دی او ایگزام هم دلته کړی دی کو دلته کار هم دلته کو
صحیح ډاکټر صاحب کلم سوچ کړی دی چې تاسو خپل جوب کې د سي خپل خدمات ورکه کنه الته مشکل ده
اول نه زه چې په هر اختر باندې زم که اختر نه وی هم چې زه زم د اختر په اول ورځ زه زم الته یو داسې غدي هاسپټل دی مینی هاسپټل الته کې چیزه لس ورځی کزما پنځه ورځی زه دوی ته فری خدمت ورته کوم او په کور کې زما په کور کې یوه کمره ډکیږي خلک راځي او بله خالی کیږي لکه ما په کور کې هم زه ټول مریضانان فسیلیټیټ کوم او کوشش کوم هلته ما اپریشنان هم بلکې په هلته چې کوم هاسپټل دی د خلکو مفری هاسپټل لکه دا زموږ د ګورمنټ هاسپټل سیټ اپ چې دی نه د دوی جرایي لکه عمل چې دی اپریشن چې کوم دی دا هم ورته کوم کېدی شي هغه مانه هغه کېږي خو لکه زه خو د پیمز هاسپټل یم خو دا دی چې زه خپل خلکو سره ډېر مرسته کوم په دې باندې ما ته مډال ملاو شوی دی او ریسنټ دا تقریبا 2 میاشتې کېږي چې ما ته مډال ملاو شو په دې باندې
لکه ما تاسو د خدمتونو په سر مډال چا درکو ډاکټر صاحب مبارکي درته وایو
خیر مبارک دا چې کوم دی زموږ د کی پی کی هغه غدي شاعر دی دو پروګرام ساس کړی او نسیم دوخی او بل چې دی زای زای سی ویمرا غوختي او دا سنگر چې کوم دی افغانستان ته نو بیا دی ماوت چې ماته مې زای سب راکړي او نو بیا دی ماته مې لالم راکړي او چې تا پښتنو ته لکه ډېر زه کومک ورته کوم قدر ته مې هر چرته خالی پښتانه نه ماته بلکې انسانیت رشته ډېره ډېره ګرانه ده چاهے کرسچن وي چاهے نان مسلم وي لکه زه په دې فکر کې نه یم څوک مسلم دی څوک نان مسلم دی
ماته انسانیت اوریدونکو کتونکو ته به مو وایو ډاکټر صاحب ډېر تعاون کوي چې کله مونږ دوی سره خبرې کوو نو لکه عام طور باندې ډاکټران وخت نه لري او یا لکه خبرې ډېر په مشکل باندې کیږي خو کله چې مونږ دوی ته زنګ وهلې دي هر وخت دوی حاضر شوي دي نو تاسو نه ډېره ډېره مننه او مبارکي موم درته وایو چې تاسو د پښتنو خدمت کړی دی او تاسو ته دای په سر مډل ملاو شوی دی په دې باندې بزه تاسو کوم ډاکټر صاحب مطلب تاسو خپل سیمې ته کو وګوره الته د زنانو ډاکټرو ضرورت خو بخامخای زیات پینوغه کمې څنګه پوره کې دی شي او بیا نور زنانه تاسو څنګه تشویقول شي چې راشي مخه ته سہولتونه شته او کنه څنګه کول شي زنانه چې تاسو په سیمه کې
خو حالات بدلو او سلته زمونږ په هاسپټل کې زمونږ خپل د علاقې جنکې نه چې کوم دي ډاکټرې دي ایف سی پی ایس سی کړې دي ایم سی پی ایس سی کړې دي او راته ماشاءالله اوس ښه حالات دي اوس پیشنټ هم ښه کتل کېږي اپریشنانو د پاره هم لکه کوټې ته مخ کې لګل کېدو یا بډیا خان ته لګل کېدو اوس داسې حالات نه دي هلته زمونږ خپل ګاینکالوجیسټ شته سرجن هم شته لکه سرجن میل سرجن شته نو هلته حالات اوس ډېر ښکلي شوي دي لکه د تعلیم ډېرو خلکو لکه ما نه چې جونیئر دي هغه ډېرې ډاکټرانې اوس راغلي دي حالات ډېر ښکلي شوي دي
ډیره خبره ده تاسو وایي چې مثبت بدلون راغلی دی حمید الله هلمندی او پیغام پرې خته په فیسبوک دوی د جنوبی پښتونخوا پنچپاینا در سره ما سلامونه کوي د ډاکټر صاحب خبرې بيخي سمې دي دوی چې د چا کورنۍ تعلیم یافته وي ایس کله په خپل خور لور باندې د تعلیم دروازې نه تړي ډیره مننه او فضل فضل رحیم رحیم هم پختہ نکړی دا دوی د ډاکټر صاحب نه مو پختنه د افغانستان ته کله راغلی نو خدمت مو کړی دی او کنه
دا خدای خپل سوال کړی دی دا زما لکه خوب دی او ارمان مې دی چې زه هم افغانستان ته لاړ شم او ما وی دی د خوښ ډیر مړنی خلک دی ما خو زما رور هلته تعلیم کړی وو مشرور میں خو لیکن ما افغانستان کله نه دی کتلی په خو ما هم نه دی لیدلې
نه دی لیدلې خو تاسو ارزښت ته چې لاړ شي
خو لیکن مونږ چرته تلای شو مونږ خو نو ظاهر ده زمون پیدائش دای زای غدی اور لکدی د پاره خو لکه زمال ته زمون کلاس فلوزو دلته په افغانستان خلک ګول مو سر کلاس فلوز نو هغه سر په اړو پی اړی کی مشته دی سلام دعا مشته او کله کله نه یم افغانستان
صحیح هو تاسو وای چې خواهش مډیر دی او په منځ کې مشکلات هم دی دا غیم تاسو یادونه کړم مننه ډیره ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ډیر خوند کوي لګیا دی خوندوري خبرې روانې دي او خپل اوریدونکو کتونکو ته بلنه ورکو چې راشي موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي پښتنو خويندو ته په تیر وایو چې غوي هم د خبرونه کې موږ سره شمولیت وکړي یو اوریدونکو د موږ سره غوي ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړي دی او څه پښتنه لري سلامونه ستړي مشي
السلام علیکم آدے توران د پر میجری تفسیر علی زای سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام آدل حسین رو رستړي مشي ډیره مو د فس مو سروې ټل پروگرام ته کال کړی دی مننه څه پښتنه لره
او سینر به تاسو کوم څه ملوي دوه ټونه ګرونه مل منی ډیر ښه خبرې وکی
مننه
او زه نن دا پښتنه کوم چې افغانستان کے ملوت تھے پاکستان کے اتنا پرسن آئی لک ڈیلیوری کا تو سرکاری کا ہوگا پرائیویٹ کا ہوئی چورخ کا ہونے لگی کا سرکاری خدمات سے مودی کی ملمت ہوگی اور بات چورو خرچ آپ کر دی اور داد باس
سمدا سمدا ډیر مننه عادل حسین رو مننه درنه کو او ور بشو ډاکټر شهلا صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو په پښتنه پوهه شوي کنه زه بیا تکرار کوم تاسو
د مبخل سودا ته پوسو کو چې د اپریشن د دې لپاره څومره خرچ راځي
بالکل د اپریشن څومره خرچ راځي او بیا دی وی چې دا سرکاري کیږي د اساسو د اسپیټال ته پوس کې یا کنه دا په پرایویټ باندې شخصي باندې کی
زمو خو ګور د پیمز هسپتال چې کوم دی دا د ګورنمنت هسپتال دی دا بالکل فری لیکن دومره خرچه لکه د عمر لکه 2000 روپے خرچه خو راځي او 3000 لیکن دا په خو په داسي اوسي دا د سیات سہولت کارډ مشته دي چې څوک لکه بلوچستان نه یا د کیپ کې غي دا غو د سیات سہولت کارډ وي په هغه باندې د دوی سامان هر سفري اپریشن هم فری کی کدوې زیاته خرچه راتلای 1500 روپۍ او 2000 روپۍ به خرچه راشي
صحیح مطلب چې خرچه سرکاري ده
دغه اپریشن چې دوی پرایویټ کوي دا یو لک روپیه کم سے کم تر اسی کم
شخصی باندي ډیره پیسې لګی سم دا ډیره مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی دی ګورو چا په خبرونه کې ساغست ده او سپوختنه لري سلامونه واستړی مشي
وعلیکم السلام ملګری جان زما سلامونه در واخلا
ستړی مشي درته وایو شفاعت وزیر خبرې کوي
او بالکل ما جانې ډېره مننه تاسو څنګه یې او تاسو ډاکټر صاحب هم مننه څنګه ده
مونږ خو خې یو ډاکټر صاحب تاسو مخامخ ته بيخي خدا او بس دا خبرې روانې دي څه پښتنه کول غواړي
ډېره مننه مله جانې بس یو پښتنه به زموږ کومل جانې زه په دې باندې ډېر ویال کوم ډېر خوشاله یم چې زموږ زبردست فیل تر وتره ده د ډاکټرۍ فیل تر وتره ده او بس زه د نه یو پښتنه وکړم لري جانې پښتنه مې دا ځنه چې آیا نن سبا کاو ګوري بیماران چې کم دي په ډېر غټ لیول باندې دي زه دې کاو ګوري د مېدې چې کم بیماران دي مې د امرا سره کوم ورته وایي دا په ډېر غټ لیول باندې دي نو مرجع نه پښتنه مې دا ځنه چې نن سبا چې کم بیماران مطلب ډېر زیات درد مې نو آیا دا ولې مطلب دومره زیات ولې دې دې دا مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا دا خوراکونه چې کم دي دا زیات مطلب بد استعمالوي کرا ولې؟
صحیح مننه شفاعت وزیر چې تاسو ټلیفون وکړو. خو د دوی سپیشلایزیشن د دې فیلډ چې د ګاینیکولوژیست مطلب دي د زنانو ډاکټر دي. خو دوی په ایمرجنسي او په هغه شوبه کې کار کړي نو تپوس کو که د دې جواب ورکولې غواړي. د دوی پوښتنه د ډاکټر صاحب چې ولې دومره په غټه شمیر کې مریضان را روان دي خاص کر د معدې ناروغ خوراکونو کیسا مسئلہ دا کو سنگا
دادا سیدھی سی یو ہو انزائٹی اسٹریس نن سبا حالات دا سیدھی سی خلق دا سی اشتمن دی پخوا زمانہ کی چی کم با خوراکونو آغا با سادخ پا رکھو یعنی کدی لکه د پسو غوښوي په خوله یا د ساده صفا چي په خوله یا به اوس خوراکونه د سیسو چې ګډ وډ شو اوس خلک د بهر خوراکونه اکثر کوي اکثر دا د هوټلونو خوراکونه چې سیاحت ته پسند لاسونو پریوینزل شوی یا سبزی بیا کټ شوی پسند لاسونو باندې بیا پخ شوی څنګه اور بیا مساله جات او کوم چې وړي ورپیږي د خوراکو ته په وښلانه کې سپیشلی هغه دوی بار بار یوز کوي هغه غوړي چې کوم دي تیل
نو صحیح. ڈاکٹر صاحب ستاسو غږ مونږ ته نه راځي او امید کوو چې تاسو اړیکه مونږ سره هم ټینګي. ښه فکر کوو د دوی رابطه چې دا منقطع شوه خو بیا مونږ کوشش کوو چې ډاکټر صاحب سره زمونږ رابطه وشي. په فیسبوک باندې چې چاچا کتونکو پیغامونه پریښي دي ډېره ډېره مننه. انتظار حسین رور دوی مونږ ته پیغام پریښي دی بلکې یو ګل را لېږلې دی او د وکټری داسې نشان نو مننه. عاطف داوړ هم ټلیفون کړی دی. انتظار حسین روره مننه تاسو کافی زلا پکې پیغام پریښی دی. ها یو اوریدونکي هم لرو. اوریدونکي ته به ورشو تر سو چې زمونږ د ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګیږي. پوښتنه به واخلو د خپل اوریدونکي نه. سلامونه ستړي مشي.
سلام ته دی. وعلیکم السلام. منی ستر مشه په خیر علی مننه چې وخت را کا خوشاله شوم چې حجم دی واوري د فائدې او کوتي تاسو رخصتي حق را شي مننه.
ډیر مننه ستر مشه بابر افتخار. تشکر چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړو. د دې ملمنی سره مونږه د دې د رابطې کوشش کوو. اړیکه منقطه شوې ده تکنیکی ستونزه ده خو زه تر څو چې د هغوی سره رابطه زمونږ کېږي تاسو نه به تپوس وکړو. ستاسو پوښتنه ده بیا به مونږ میلمنې صاحبې نه.
بالکل بالکل مننه. خدای دا وکړو چې اړیکه ټینګه شي د میلمنې سره. تپوس به خدا زنو کوم منیه چې کنن سب مونږ وګورو د پښتنو په ټولنه کې ډومېسټیک وایلنس یا کورنۍ تاوتریخوالی زیات شوی دی په ښځو باندې. که مونږ وګورو وار په وار په وار ښځې شکایتونه کوي. که مونږ وګورو په ټولنیزو رسنیو د لارې خو ډاکټر صاحب چې راشي پوښتنه دې ځنه وکړو چې دغه هغه جوړې څه کېدلی شي. آیا مونږ سره کومې لارې دي چې توره کورنۍ تاوتریخوالی ختمولی شو او ښځې ته یو پر سکون ژوند ورکولی شو؟ ملي هیڅ ډاکټر راشي
سمه ده. ډاکټر صاحب بس کورنۍ تشدد باندې تاسو خبره کول غواړئ؟ صحیح ده. زه دا به هم ته تاسو کې ډاکټر صاحب په کورنۍ تشدد باندې څه نظر لري؟ که دای د فیلډ سره دای د شوبې سره متعلق تاسو پوښتنه یې هم کولی شي.
او بل تاسو به دا سره وکم چې آیا دوی چې فیلډ ته راتلله کورنۍ له خوا هم دې سره ملاتړ و چې مطلب یې راته خامخا لاړه شو؟ ځکه که مونږ وګورو داسې کورنۍ هم شته دي چې هغه وایي چې یاره زما خور دې باید بله ډیپارټمنټ یا بله شعبه ته لاړه شي. خو هغې په خوښانه خو د کورنۍ له خوا هغه کومه شعبه ده هغه منتخب کړي که نه. نو ډاکټر صاحب دې سره هم د کورنۍ له خوا څه داسې مداتونه وایي چې یاره ته د هغې شعبه ته راشه که نه دوی په خپله راغله.
مننه بابر افتخار. بس دا دې میلمنې سره زمونږ رابطه شوې ده. ای ته یو ځل بیا هرکلی وایو او مننه چې تاسو پوښتنې وکړې. زه به ډاکټر صاحبې نه ستاسو پوښتنې نادي ورته بیا وړاندې کېدم چې هغوی څه وایي. ډاکټر صاحب یو وارې بیا ښه راغلاست. دا بابر افتخار د وزیرستان نه ټلیفون کړی و او دوی وایي چې ستاسو چې کومه د ډاکټري کومه شعبه خوښه کړې ده نو دې کې په تاسو باندې فشار خو نو د کورنۍ لخوا که نه تاسو په خپله خوښه ځان ته دا انتخاب کړی ده؟
بالکل نه. دا خو زه په خوښه راغلی یم. زما ډیره خوښه وه چې زه ډاکټره جوړ سم او بل د علاقې د پاره زما د کام د پاره زه خدمت وکم. دا خو زه بایویش راغلی یم. زما چې زه په اووم کلاس کې وم زمونږ ټیچر وله نو هغې په مونږ باندې سوال وکړو چې تاسو به څه جوړېږئ. نو ما لاس اوچت کړو ما ویل چې زه به ډاکټره جوړېږم. نو له ما سره یو بلې جنې هم لاس اوچت کړو هغه هم ډاکټره شو او زه هم ډاکټره. نو میډم ویلې چې هغه ټیچر راته وی چې ولې دا نوري دا نور سټوډنټ پیس نه جوړیږي خالي شیلا به ډاکټر جوړیږي او ساجدا به ډاکټر جوړیږي. نو دا ایون زما د سیونت کلاس کیسه ده او د دوی په هغه باندې په ما باندې داسې هیڅ فشار نه و چې زه به خامخا ډاکټر جوړیږم. دا ما
تاسو وایئ چې تاسو خپل خوښه باندې تاسو د ډاکټري شعبه انتخاب کړی دی، بلکې تاسو د خپل اکا ذکر کړو، تاسو تر والد صاحب تاسو ټولو ذکر وکړو چې د کورنۍ د ټولو غړو لخوا تاسو ملاتړو. مننه ډاکټر صاحب. فکر کوو خزمونږ آواز اوري تاسو. پلوشه تور ګوند مونږ ته پیغام پریښی دی، وی د شمالي وزیرستان نه یم او ډېر سلامونه وایم. دوی وی چې زه مشال ریډیو خبرونې چې دی ډېر په خاموشۍ سره اورم، خو دوی وی چې خبرونه ډیره ښه ده او دوی ستاسو نه شکریا ادا کوي. او دوی وی چې کالم کوم چې کوشش کوي چې اټینډ کړي. نو تاسو کالو کې مونږ به بالکل وکړو چې ستاسو غږ مونږ ډاکټر صاحب ته ورسو چې تاسو سره پوښتنه کول غواړي. ډاکټر صاحب، مخکې ستاسو یو سات مخکې خبره کوله د سټرس او د فشار، نو د ذهني روغتیا چې د کنه غوښتمره تاسو ضروری بوله. بیا زنانه تاسو ډاکټر یې، د غوي طبي سہولتونو ته رسایي اسنګه ممکن کې دي شي، لکه په دې پروګرام په ذریعہ باندې بس تاسو سره پیغام وی، لکه هغه زنانه ته چې د سوجه نه ډاکټر ته نزي او خپل بيمارۍ پټول غواړي یا د سوجه نه خپل علاج نشي کولای. دا دو پوښتنې شوې فکر کوم، نو ذهني روغتیا څنګه د ښځو کې دی شي او بیا هغه څومره ضروری ده او بیا بل د ډاکټر ته رسائی د دوی څومره مهمه ده؟
دا څه دي چې زموږ په علاقه کې کم چې لکه داسې سختیا نشته په ښځو باندې اسپیشلی، ما په خپل ژوب علاقه کې هم کتلی دي چې لکه ښځه چې ډېره سخته بیمار نه وي نو هسپتال ته نه لګي، هسپتال ته نه ځي، لکه یا خو هغه وجه بل هم ده چې دوی شتمن نه دي. کم خلک چې شتمن دي او کم خلک چې پیسه لري هغه په خپل بچي په خپل ښځه په خپل کور ودانې باندې خرچه هم کوي، پیسې هم پلګي. خدا دې چې پیسې نه وي نو هغه ډاکټر ته پرایویټ ځان نشي ښکاره کولای. بل زموږ په علاقو کې یو دیدا ورځ جوړته اویرنس جوړته اغم ډیر کم دی. زمونږ علاقہ کې چې دا نفسیاتي بیماریانې ټولې دي، دا یو دا دی چې د تعلیم کمی ده، تعلیم نشته. او بل چې کم دی د حق هم کمی شته چې حقوق هم ښځو ته پوره نه ورکوي. لکه بیا زمونږ ماحولونه داسې پاتې شوي دي له شعرونه چې کدا پیسہ پمنس کی وایا یا د دوی تعلیم یافته بیک گراؤنڈ وایا نو بیا به د دوی لکه مینٹل گروتھ چې کوم دی دماغی روزنه ا بډی پلی شوی وای او دوی به بیا وختو چې زمونږ خزه چې د الک برابر ده او دا ډاکټر هم جوړیدلای شي، دا وکیل هم جوړیدلای شي، دا په هر پلیټ فارم باندې خپل خبر هم کولای شي، دا سبا زمونږ خپل کور درمانه جوړیدلای شي. زما خپل کور ته د بلې ډاکټرۍ ضرورت نشته چې بل چا د بل هسپتال ته زما ښځه بوزم زما لور بوزم. خو دا دی خلک داسې چې پیسہ خو لري خو بیا تعلیم نه لري، نو بیا دا نفسیاتي بیماریانې چې کمې دي. اکثره نفسیاتي بیماریانې لکه په ښځو کې مخکې یو پروګرام کې ما ویلی وو چې ډېرې داسې نفسیاتي بیماریانې چې هغه له پرګنسي چې ښځه حامله شي او بچی په خېټه شي ستاسو له مخه ده یاوي، نو له هغه سره دا نفسیاتي بیماریانې لکه بلډ پریشر اوچت شي، کور والا اچ دا پیریانان کراغلی دي، اسې داسې کیسه خو نه وي. نو نو د دې پروپر ٹریٹمنٹ نه کیږي، د دې خزي بلڈ پریشر د ریکارډ نه کتل کیږي، نو دې چې دا نفسیاتي بیمار ده. یا جنۍ ځوان انجلۍ وي، د هغې ښه خپلې رشتې نه ورته راځي، واده یې نه کیږي، نو هغې ته هم هیسټري او تیاری، نو هغه بیماری ورته وشي.
بلکې ڈاکٹر صاحبہ ستاسو خبر او بخې کټ کوم، خو لکه یو جینې یا خزه چې په ماشوم نه جوړ شي، خپل یو پروسه ده، نو ای کې ډېر مشکلات هغه خزه زغمی، او ډېر یو سو مرحلې دي، نو هغه تاسو وایي چې ډېر ضروری دي. بس په خپل اخیری دې پروګرام کې وخت پاتې دي، پیغام کې بس ویل غواړي هغه خزه ته چې ڈاکٹر ته نزی او ضرورت یې لري.
نو زما خو ریکویسٹ دی، لکه زه ریکویسٹ کوم ټول، چاہے څوک هم د زما پروگرام اوري چې خزه حامله شي، باید چې په اوله درو میاشتو کې خزه ته ډاکټر ورسي. په دې چې داسې کله کله ستونزې راځي چې خزه لازمی اپریشن کول وي، یا د خزه لکه د وینې کمی راځي چې بچی په خېټه شي، نو خزه به لازمی هسپتال ته بوځي. په هر صورت چې حامله شي، لکه بچی په خېټه شي، یا خزه بیمار شي، او نن سبا خو دنیا ډیر مخ ته ولاړه. زما د بابا یو شعر دی، هغه یې چې دنیا وخته سپوږمۍ ته، د ستورو نړۍ ته، مونږ مولونه دی وهلي، لو پایڅې سکوټر سواری، زړه بستی ساری. نو دا مونږ پښتانه باید چې اوس لگ ود وکو، ژوند وکو، مخ ته ولاړ شو، او اسپیشلی په خپلو بچانو په نارینه خو تعلیم لازمی دی، چې په ښځه هم لازمی تعلیم وکو.
ضرور ضرور،
خپل کور ودانی.
ډیره مننه ډاکټر شهلا مندوخیل صاحبې، ستاسو خبرې ډیره خسته وې، ډیر خوند یې وکو، او ستاسو پیغام هم ورسېدو. امید کوو چې د اوریدونکو کتونکو د خبرونه خوښ شوې وي. تاسو ته ښه وختونه او ښه ژوند او ښه کامیابی غواړم. ډیر مننه، کور مو ودان. د مشال ریډیو اوریدون دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د ډاکټر شهلا مندوخیل صاحبې سره خبرې کولې. په راتلونکو خبرونو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.